کاری مینې منګل د وژل کېدو په اړه خپل نظر څرګندو. مینې منګل ورم ورځ سهار د کابل په کارتینو سیمه کې د وسلوالو موټر سایکل سپرو په ډزو ووژل شو. د وخت د مازیګر 4:13 دی. د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو او همدارس د ازادۍ رادیو د 19 پروګرام نیمه نړۍ د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنی چارو مرستیال وزیر الیس ویلز کابل ته د سفر پر مهال په افغانستان کې پر شفاف او باوري انتخاباتو ټینګار وکړ. په کابل کې د امریکا سفارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې میرمن ویلز نن په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپل کمیسیون له غړو سره ولیدل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما د روژې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د شخړو د ډېرېدو او پر ملکي وګړو د هغه د اغیز له کبله ژوره خواشینی ښودلې. د فراه امنیتي چارواکي وایي د پرچمن ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال حافظ عبدالحق له نورو شپږو ملګرو سره د بی پلوټ الوتکې په برید کې وژل سوی دی. د هرات د کوهسان ولسوالۍ په مربوطاتو کې 10 تاریخي آثار موندل سوي چې زرګونه کلونه قدامت لري. په دې آثارو کې ډبرین او خټین لوښې هم شامل دي. په پام کې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو مخکې تر دې چې روسیې ته سفر وکړي نن بروکسل ته ولاړ سي. دا به یې روسیې ته د عالي رتبه امریکایي ډیپلومات په توګه لومړنی رسمي سفر وي. نوموړی به سبا د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې د روسیې له ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. او د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د ایران د اټومي تړون د خوندیتوب پر لارو چارو بحث کوي.
زموږ خاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې یوې نړیوالې جالبې په زړه پورې موضوع ته ورځو. په هند کې یو کس چې څیره یې صدر اعظم نریندر مودی ته ورته ده، د مودی د ګوند پر وړاندې په انتخاباتو کې درېدلی. د دې راپور د اوریدو لپاره راسره اوسئ. اوس ناجی ساپۍ ته غوږ شئ چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې نن شپه د کرکټ رمضان لیگ سیالیو پنځم پړاو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه لیگ کې اته لوبډلې په دوو ګروپونو کې سیالي کوي. دغه لیگ د زرمل لوبغالي د سختن له لورې ترسره کیږي. د رمضان کرکټ لیگ دغه سیالۍ د روژې میاشتې تر اخره پورې دوام کوي او پکې د مرکز په ګډون د بیلابیلو کرکټ کلبونو لوبډلې برخه لري. یادې لوبې د یوې خصوصي ټلویزیوني شبکې لخوا په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د غور ولایت د ورزش اداره په پام کې لري چې د رمضان جام سیالۍ پیل کړي. د دغه ولایت د ورزش امیر محمد غوري نن ازادي رادیو ته وویل
ما د جام رمضانی بیشتر داخل جیم به خاطر کې سرپوش سایه است، از والیبال، فوتسال است و هندبال، باسکتبال بخش طبقه اونس ماست.
د خغلی غوري په خبره د دغه لوبو هدف دا دی سول ولایتونو به هر سیالیو ته ټیمونه وپیژندل شي. او د هند د کرکټ غوره لیگ سیالیو کې د ممبئی انډین لوبډله د سلورم ځل لپاره اتله شوه. ممبئی انډین په دې پړاو کې خپله 12مه او وروستۍ لوبه له چینای سوپر کینګز سره وکړه او د دوه منډو په توپیرې اتلولي خپله کړه. دا په داسې حال کې ده چې د هند د غوره لیگ په 12م پړاو سیالیو کې د افغانستان درې مخکښ لوبغاړي هر یو محمد نبی ساحل، راشد خان ارمان او مجیب زدران د بیلابیلو لوبډلو لخوا د نقدي امتیاز په مقابل کې اخیستل شوي. یاد لوبغاړي د هند په غورلیک سیالیو کې ښه وځلیدل.
د ازادۍ رادیو خبرونې اوري. ابینندن پاتک یو هندی وګړی دی چې څیره یې صدر اعظم نریندر مودی ته ډیره زیاته ورته ده. نوموړی د مودی د ګوند پر وړاندې په روانو انتخاباتو کې درېدلی دی. پاتک وایي صدر اعظم مودی پر خپلو ګڼو ژمنو عمل نه دی کړی او باید په انتخاباتو کې مات شي. د موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی په دې لنډ راپور کې اوروي.
په هند کې یو سړی کټ مټ صدر اعظم نریندرا مودی ته شوی دی. دا سړی ابینندن پاتک نومیږي، 55 کلن دی. ابینندن پاتک ځان رښتینی مودی بولي.
پڑوس میں مترو میں
گاونڈیان دوستان او خپلوان می ټول ماته د پاتک پر زائد مودی غا کوي وای چې مودی راغې مودی دل تر رسیدلې
یاو مودی
یاو ابینندن پاتک وای د هند صدر اعظم نریندرا مودی خپل ګڼې ژمنې پوره نکړي او باید په انتخاباتو کې مات شي پاتک اوس د هند په انتخاباتو کې د حاکم ګوند بھارتیا جنتا د ماتولو په هدف انتخاباتو ته د کاندید په صفت درېدلې او ګڼ پلویان هم لري په هند کې د نړۍ تر ټولو لوی انتخابات په وو مرحلو کې ترسره کیږي او د میاشتې تر 19 به دوام کوي 900 میلیونه کسان دا وار رای ورکولو ته برابر ګڼل شوی
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
زموږ غاګل ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار جلال آباد مزار شریف هرات گردیز خوست اسدآباد لشکرګه غزنی قلات پل علم پارون او مهترلام کې خبريږي به هم د کورنیو روانو چارو په اړه راپورونو ته دوام ورکو د بلخ ولایت کلدار او شورتیپی ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د امو سیند د اوبو د کچې د لوړېدو له کبله لسګونه کورونه ویجاړ شوي او زراعتي ځمکو ته زیان اوښتی دی کلدار او شورتیپا له ازبکستان سره پر پوله پرتې ولسوالۍ دي چې د چارواکو په وینا د امو سیند د اوبو د توپاني کېدو له وجې هر کال سلګونه جری بدزمکوي جړوي یا په سن کې للهي سین کې للهي لهو کې دوورسته د ازبکستان د قلمرو برخه کیږي مجیب رحمان حبیب زای په دې اړه نور جزئیات اوروي
د دوه میاشتو راپدې خوا د امو سین توغیان یا د اوبو پورته کېدو د بلخ په شورتیپا او کلدار ولسوالیو کې د یو شمېر استوګنې کورونو ترڅنګ لسګونه جری بزمکه هم له منځه وړې ده د کلدار ولسوالیو قومي مشر حاجی عبدالله نظری ازی راډیو ته وویل چې دولت د سین په سواحلو کې استنادي دیوارونه نه دي جوړ کړي او په همدې دلیل د امو سین د اوبه د هغوی کرهنې زمکه کورونه او خوبنځي ویجاړوي
اما تمام رفیدا زمین زراعتی را زدن دیگه نو کنند رفت خانیش هم رفت هم کس کده حال نشکل داره طرف جو جری تم جنگل و دام جنگل تخریب می کنه دریا
د شورتیپی او کلدار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په پسرلي کې د سیند اوبو د زیاتېدو له وجې د افغانستان په خاوره کې د سیند ویجاړې زیاتېږي او له همدې امله هر کال د افغانستان 2 کیلومتره خاوره له سیند سره د لاهو کېدو وروسته د ازبکستان له اراضي سره یو ځای کیږي د شورتیپی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د امو سیند تخریبات له وجې د یادې ولسوالۍ 2 کلی د بخلا جغرافیه څخه وتلي او د ازبکستان له خاورې سره یو ځای شوي دي د بلخ د ولایتي شورا اساس هم د امو سیند د اوبو د توغیان ویجاړۍ تاییدوي او وایي چې دولت باید د امو سیند د سوایلو د تحکیم زمینه هواره کړي د بلخ د ولایتي شورا اساس غلام سخیل اعلی ازادي راډیو ته وویل
سبا امروز توجه جدي صورت نه گرفته
تر نن ورځې پورې داسې کومه جدي توجه ته نه ده شوې باید دولت په دې برخه کې اقدامات ترسره کړي او باید د امو سیند د ویجاړۍ مخنیوي وکړي چې خوبنځي کلی او کورونه ورانه دا وضعیت که دوام وکړي د افغانستان ډېره جغرافیه له دې قلمرو څخه بهر کیږي په ورته وخت کې د بلخ چارواکي وایي چې د امو سیند د سوایلو تحکیم میلیونونه ډالرو ته اړتیا لري او دا کار د محلي ادارې له توان څخه بهر دی د بلخ ولایت د سکتوري څانګې مشر زبیول اختری ازادي راډیو ته وویل چې مرکزی دولت په دې برخه کې برنامه لري او هغه به ډیر ژر پلی کړي یوه لویه بودیجه یعنی 300 میلیون ډالر ته اړتیا ده چې دا سوایل تحکیم شي او دا مرکزی دولت باید په دې اړه پریکړه ونیسي مو یو سلسله اقدامات ترسره کړي دي چې هغه موقتی مخنیوي د تخریب دی یوازې بلخ نه دی چې د امو سیند پر غاړو پراته افغانان یې د تخریبات له وجې شکایت کوي او وایي چې ورځ تر بلې د سیند د اوبو د زیاتېدو په وسیله د هواد خاوره د ازبکستان له قلمرو سره یو ځای کیږي بلکې په بدخشان تخار کندوز او جوزجان ولایتونو کې هم امو سین ورته ویجاړی لري
لمزار شریف نه د ازادۍ رادیو د خبریال راپور مو اورید په هلمند کې د قابلو د شمیر د زیاتوالي په برکت د مور او ماشوم د مړینې کچه راکمه شوې ده. په هلمند کې د جنګونو او ناامنیو له کبله د ولسوالیو او لرې پرتو سیمو معیاري صحي خدمتونه نشي تضمینېدلی. خو د روغتیا ریاست کارکوونکي وایي دوی توانېدلي چې د تیرو څو کلونو په پرتله د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راولي. الیاس دایی له یو شمیر چارواکو او میندو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی.
زه د بوست روغتون اړوند د ماشومانو د زیږونتون دپاره په نوې جوړه سوې ودانۍ کې یم. پر سپینو پلاستیکي میزونو د راجستر کتاب پرانستی دی. په دالیز کې د تازه ډیټولو بوی دی او شاوخوا د نوو زیږیدلو ماشومانو ژړا اورېدل کیږي، خو اجازه نه لرم چې د هغوی د بستر خونو ته ننوځم. ګل بیبي درې کاله کیږي چې د قابلې په توګه د بست روغتون په زیږنتون کې کار کوي. دې زرغونه خولۍ پر سر او په سیرچایي جامو یې سپینه پاکه چپنه اغوستې ده. بیبي ازادي راډیو ته وویل په پیل کې اسانه نه و چې لوړې زده کړې وکړم او بیا روغتون کې کار ته راسم، خو اوس د قابلو شمیر ډېر سوی دی او خلک په خاص ډول زما د کورنۍ غړي عادت سوي دي. ګل بیبي وایي د میندو او ماشومانو مرګ زوروله ځکه نو قابله سوه او په خپله دنده ویاړي.
خصوصا بیا مور او ماشوم ته د ژوند ته پاملرنه وکړم او خدمت وکړم، ځکه چې په افغانستان کې د پوهاوی کچه بیخي کمه ده او زه خپل د وظیفې څخه ډېر خوشحاله یم، راضي یم، زه افتخار کوم چې زه یو قابله یم.
ګل بیبي که څه هم په ورځني ډول د ماشومانو د زیږون معلوم شمیرې نه لري، خو وایي په تیر لمریز کال کې د دوی په څنګه کې ټول ټال 4,415 ښځو ته ولادت ورکول شوی دی چې له دې جملې 14 مړې شوي دي. دا وایي په هلمند کې د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. هغه خبره چې د هلمند د عامې روغتیا ریاست تاییدوي. رئیس ډاکټر عبدالحد حازم راتول هم د مور او هم د ماشوم د مړینې په پخوانی لوړ گرفت کې کم والی راغلی دی.
اوس موږ تقریبا د 200 یا 250 په شاوخوا کې په مجموع کې په هلمند کې د قابلو او د زنانه نرسانو فارغین ورکړي دي چې لا هم کافي نه دي، چون تاسو معلومیږي د هلمند نفوس ته په کتو سره موږ ضرورت لرو چې په زرهاوو قابلې ولرو، په هر کلي او هر کور کې ولرو او د خلکو ته صحیح خدمات ارزه کړي. خو بیا هم موږ توانېدلی یو چې د 250 قابلو په شتون کې خپل د خلکو هغه ستونزې چې باید موږ حل کړي وای حل کړي مو دي.
هغه رقم او شمیرې چې د روغتیا د ریاست لخوا زموږ په واک کې راکول سوي دي ښیي چې په هلمند کې وړاندې تر دې په هر زور مندو کې 140 د زیږون پر مهال مړې کېدلې چې اوس یې شمیره د 40 او 50 په منځ کې ده، او دغه راز په هر زور ماشومانو کې 180 د زیږون پر مهال مړ کېدل چې اوس یاد شمیرې د 40 او 50 منځ ته راکښته سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا د وزارت تازه معلومات ښیي چې په هیواد کې د مور او ماشوم د مړینې کچه تر پخوا ډیره سوې ده. د روغتیا وزارت یې علت نامنۍ او روغتیایي خدمتونو ته د خلکو نه لاسرسی یاد کړی دی. که څه هم تر دې دمه نوي شمیرې نه دي ثبت سوي، خو د روغتیا د نړیوال سازمان د 2010 میلادي کال په سروې کې راغلی دي چې په هرو 100 زرو ولادتونو کې به 324 مندو د زیږون پر مهال خپل ژوند د لاسه ورکوه چې دې شمیرې تر 2015 میلادي کال پورې دوام کړی و. دا چې په هلمند کې په دې وروستیو کلونو کې نامنیو زور هم اخیستی دی، لارې اوږدې سوي دي او پر سړکونو کرل سوي ماینونه تر بل هر وخت ډیر دي. بیا هم د مور او ماشوم په مړینې کې څنګه کموالی راغلی دی؟ د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي د قابلو په شمیر کې د زیاتوالي تر څنګ د روغتیایي خدمتونو پر معیاریتوب یې تمرکز دا چاره اسانه کړې ده.
موږ یو دوه مکتبه لرو چې یو د سیچنی یو د سیمه په نوم چې دا خاص دی ولسوالۍ د خدماتو لپاره موږ د ولسوالۍ خلک نیسو. مخکې تر دې چې د موږ په مکتب کې داخل کړو د نرسانو او یا قابلې د هغوی څخه تضمین اخلو، د هغوی تذکره ګورو، د هغوی د اوسېدلو ځای ګورو چې دوی هلته اوسېږي، بالاخره د دوی سیب تعهد اخلو چې دوی به تر پر هغه وروسته هلته کار کوي. خوشبختانه اوس موږ په ټولو مراکزو کې صحیح مراکزو کې هلته زنانه خدماتي پرسونل لرو او خلک ورته لاسرسی لري، خو لا هم تلاش روان دی چې نور هم د کلي په کلي کور په کور را وتا پوسټه په پوسټه باندې موږ زنانه پرسونل ولرو تر څو د خلکو خدمات.
د روغتیا رئیس په داسې حال کې د سی خدمتونو د پراختیا او معیاریتوب اطمینان ورکوي چې په لیرو پرتو سیمو په خاص ډول نه امن ولسوالیو کې څوک تضمین نسی کولای. ګلبیبي هم منی چې قابلیت ډیر سوی دی. هغه راتول څو کاله مخکې بیخي یوازې وه، خو د هغه ورځې نه چې دا راغلی ده ګوري د یوې نه بلې ورځې ته د زیږون په برخه کې خدمتونه ډیریږي او د میندو دپاره د زیږون په برخه کې مشکلات او خنډونه اسانه کیږي.
نو زما سره د فامیل تشویق و چې ما قابلګۍ ته مخه کړه. په قابلګانو روغ خو ډېر زیات دی، بخار چې و مرګو مې ډېر د مور د ماشوم اوس چې خو شکر دی قابلې لرو، تحصیلات ډېر سوي دي، عادي تحصیلات قابلې لرو. نو د مور د ماشوم د مرګو مې کچه ډېره راکمه شوې ده په افغانستان کې، خصوصا په هلمند کې.
که څه هم د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي په لرو پرتو سیمو کې د عامه پوهاوي ډیر پروګرامونه پلي کړي دي، خو روغتیا پلان وایي د مور او ماشوم د مړینې په برخه کې بل ستونزه فامیلي او کلتوري مسله ده چې ډیری نارینه یا د کورنۍ غړي چمتو نه دي چې د ولادت پر مهال خپلې میرمنې او یا د کورنۍ ښځې نږدې روغتیایي مرکزونو ته بوزي. که نامنی او په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو لږوالی او نه معیاریتوب یوې خواته پرېږدو، نو روغتیا پلان وایي د ډیرو میندو او ماشومانو صحت تر زیږون مخکې پاملرنه کولی سي د دواړو په مرګ کې د پام وړ کموالی راولي، خو سته ډیرې داسې کورنۍ چې د حملداري پر مهال د ښځې او ماشوم د روغتیا مراقبت عار بولي، خو د زیږون پر مهال د مور او ماشوم پر مرګ خواشینی شي.
له هلمند د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایرا پور مو اورید. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د خزو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی 19 پروګرام نیما نړۍ خبرو، خو له هغه مخکې حکیم افغان له کندهار په خپل سمس کې لیکلي دی حکومت باید د پاکستان د حملو مخه ونیسي یا د ملت ترجو وکړي ملت خپل خاوره ساتلی سي. نوید احمد د اورزګان د دیراود ولسوالۍ اوسیدونکی وایي حکومتي چارواکي او سیاسيون وایي چې طالبان د پاکستان غلامان دي، حکومت د چا غلام دی چې د پاکستان راکټونه پر مظلوم ملت وریږي او حکومت یې جواب نه وایي. حقیار له کندهار لیکي افغان ځواکونه چې د شپې پر مهال پر بېوزلو ملکي خلکو خپل زور ازمي ولی په کونړ کې د پاکستانی راکټونو پر وړاندې چوپ دي، او هدایت الله نیکزاد د هلمند له ناوې ولسوالۍ نه لیکي د افغان حکومت نه هیله لرو چې ژر تر ژره د پاکستان د بریدونو مخه په کلکه ونیسي یا د امنیت شورا ته شکایت وکړي.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
تر ماستری کچې مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. آیا د انجونو د ورځنۍ چارو زده کړو کار او راتلونکو پاړه د پریکړې کولو مسولیت خپل خپلوانو ته ورګرځي؟ د انجونو په ژوند کې لاسوهنه او د هغوی د غوښتنې خلاف پریکړه کول څه پایلې لزان سره درلودای شي، او د دې ستونزې د حلولو لپاره څه باید وشي؟
یم مې ویل چې دا ولې درس وایي، یعنی په درد نه خوري
اکاګان چې دی او یا هم نور حق از ما د پلار د خوښ څو څو ځلې ماته کې اخترونه راکړل دوه ځلې را باندې پریتو کوي.
کاکا لور د ملور یا د خپل خپلوان چې دی دوی د منګ په ناموس کې راځي
که مې ټکرې اچولې او ځان مې غرغره کاوه.
له قانوني اړخه له اخلاقي اړخه هیڅوک حق نه لري چې چا په ژوند کې مداخله وکړي.
دا ونې د انیمي نړۍ خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې. زموږ همکار فرشتي غنی په همدې اړه یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په ورستۍ برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته وښیي.
په افغانستان کې اکثره وخت نارینه حاکم، مستقل او آزاد روزل کیږي چې د خپل ژوند په اړه په خپل پریکړه کوي، خو ښځې او نجونې بیا برعکس زیاتره وخت یې د ژوند اساسي او مهمې پریکړې د نورو لخوا کیږي او یې کورنۍ خپلې غوښتنې پرې تحمیلوي. دا حلقه هلته لا پراخیږي چې کلیوال او خپل خپلوان هم د نجونو د ژوند او هیلو په اړه تصمیم ونیسي. افغان نجونې وایي هغه وخت ډېرې زوریږي چې د ژوند د مهمو پیښو په اړه یې تره، ماما، خاله، اما او داسې نور خپل خپلوان پریکړې کوي. 15 کلنه مهاجبین وایي ترونه او د پلار نور خپل خپلوان یې د دې سبب شول چې دا له زده کړو پاتې شي. دا وای له درسونو سره یې زیات شوق خو ترې پلار لمسولې و چې نور خپل لور خوندې ته لتلو منه کړی.
زمون کورنۍ کې کاکا می ډیر مداخله کوي، ماما می، دا ټول قوم زمون کورنۍ کې مداخله کوي. زه چې مکتب ته هغه د پاره تللې نشم، وړکتوب کې زه مکتب ته پرې نه خدل مچ مکتب وایم. ورور می پلار می دواړه را باندې شو دومره و خل ما چې پز امرا ته ما تکړه دا شنډه می دومره ګرځیدلې و پرسیدلې و ماغه د وخل لاسه. دا زما ورور پلار چیرته کینی بیا هغه د چې شیطانه درته کوي کوي کنه بیا هغه د خبره باندې راضی مونږ ډبای.
د ننګرهار اوسیدونکو شریفه بیا وای کله چې کابل کې وانه تر 12 ټولګي پورې زده کړې وکړي او د کانکور تر آزموینې وروسته چې کله د ننګرهار پوهنتون طب پوهنځي ته کامیاب شوه نورې زده کړو سره مخه ښه کړه. هغه وای پلار او مور یې د زده کړو د ادامې اجازه ورکړي و خو د اما او د اما خاوند د مداخلې لکبلې پلار د زده کړو د دوام سره مخالفت وکړ.
ځکه د کانکور امتحان کامیاب شمه خو د دې مشکل له لحاظه چې ټول یعنی اما مې ویل چې دا والی درس وای یعنی په درد نه خوري کله چې ودو کې وظیفه ته وای پرینی دی څه زمدل خطر درس نه پاتې شوم. ځکه چې ما مکتب کې ډیر زحمت وې مې همیشه درجه کې اول نمره نه تر دریم نمره پورې او دومره زحمت ته بس یو اخرم درس نه وای ډېر لوی جګرخونه دی. ان ژوند کې زما یګانا رزو چې دا چې درس وایم
د نجونو په ژوند کې د خپل خپلوانو مداخله یوازې د تعلیم د زده کړې په برخه کې نه دی، بلکې د ژوند عادي چاري هم باید د هغوی په خوخه مخ ته ولاړ شي. د کابل اوسیدونکو نهید وای یوې ملګری ته ډاکټر د وزن او د وینې د غوړ کمیدو لپاره سپارښتنه کړې و چې ورزش وکړي، خو چې تر او د تر زامنې خبريږي هغه له ورزش کولو را ګرځوي.
ما یو ملګری و دوه غوښته سی ورزش وکړو، خو بیا یو زنانا پارک ته راغلو ورزش ته تقریبا یو میاشت وسو. د دې ما د خورنده نه ملګری هغه ترې لاره کې دواړه ولیدو ادي بیا مور ته ویلو سی د لور دې ما پرې داسې د باندې وځي او ورزش چې داسې ورزش کوي.
یوازې کم عمر نجونې او تنکۍ پیغلې له دې ستونزې سره نه ټکوي، بلکې په نجونو د حاکمیت او باداري ستونزه کله کله تر هغو ښځو هم ورسیږي چې دنده ترسره کوي او په خپلو پښو ولاړې دي. د کابل د ولایتي شورا پخوانی غړي او افغان سوداګر خاطره اساقزی وایي چې کله تازه د سیاست ډګر ته راغلی وه په کندهار ولایت کې خپل خپلوان د دې سبب شول چې یوه موده د تلویزیون له پردې لرې شي او له خپلو فعالیتونو لاس واخلي.
په کندهار کې زموږ کوم اکاګان چې دي او یا هم نور هغه زما د پلار د خوا کوم پلرګنۍ چې ده نو هغه کله چې زه رالم ولایتي شورا ته ودرېدلم او بریالۍ شولم څو ځلې ماته اخترونه را کړل دوه ځلې را باندې پریتو کوي. خو لنیکه مرغه چې موټر مو خوندې و حوزه ځینې پچ سولما ولې یو څو وخت که څه هم درسنې سبیا شاته سولم وقفه مې ونیول ولې خپل فعالیتونه د پردې او شاته سره رسول.
د نجونو په ژوند کې د نورو مداخله او په جبري توګه پرې دی وینې سمې پریکړه منل ځینې وخت د لویو او خطرناکو پیښو د رامنځته کېدو سبب هم کیږي. د لغمان اوسیدونکو مهاجبین هغه څوک ده چې د همدغه ستونزو له کبله ورته روحي او رواني ستونزې پیدا شوې دي. هغه وایي درې ځله یې د ځان وژنې هڅه کړې او څو ځله یې د خپل وجود بیلابیلې برخې سوځولي او پرې کړې دي. مهاجبین په همدې اړه وایي
چت کې مې ټکره اچولې او ځان مې غرغره کوو بیا هغه دی نو شو ما فقه پکې نه شومه یو دفعه مې د مرګ مشر دوا کوشش وکړه چې وخورم زه چې وایم چیرته چې همدا سیاسر خدای دې هیڅ پیدا نه کړي.
خو دا چې ځینې کسان د نجونو پر ژوند کې د مداخله لپاره څه دلیل لري د کابل اوسیدونکو میوند وایي ځینې خپل خپلوان د دې لپاره د نجونو پر ژوند کې مداخله کوي چې نجونې د کور ناموس بولي او کچیر هغوی یو نامناسب ګام هم پورته کړي نو د ټول کلی نوم ورسره بدیږي.
د کاکا لور د ملور یا د خپل خپلوان چې دي دوی د منګ په ناموس کې راځي چې د افغاني ټولنه چې ده سم ټولنه نه ده او فساد کوي کچیر ده اوس یو عمومي سروې ویشي چې په افغانستان کې څومره جنکۍ چې مکتب ته ځي یا بیرون راوځي دوی ته اذیت او عذاب ورکوي او غیر د دې نه غیر اخلاقي کړنې کوي. نو دغه دلیل زما په نظر کېدای شي چې د خلک دا ونه غواړي چې نجونې لاړ شي مکتب ته او ښار ته راوځي یا د خپل کم نور مشکل لري.
د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین عظیمی بیا وایي د ستونزې په افغانستان کې زیات شمېر نجونې له روحي او رواني ستونزو سره مخ کړي دي. د هغه په خبره د نجونو په ژوند کې د نورو د مداخلې له کبله اکثره وخت نجونې ګوښې پاتې کیږي، استعدادونه یې وژل کیږي او آن ځان وژنې ته مخه کوي. خدای وایي دا ډول ستونزې د حل لارې هم لري. دا چې کومې د حل لارې شته د یې په خپله راته وایي.
زه فکر کوم چې د دغو مواردو لپاره یو تر ټولو مهم مورد دا ده چې موږ دا ومنو چې موږ د هیچ چا په ژوند کې حق نه لرو. که د یو چا اختر ډیر دي که کم دي په موږ اړیکه نه لري، که یو څوک لوستی ده که نالوستی ده په موږ پورې اړیکه نه لري، که یو څوک ښاري ده که کلیوالي ده په موږ پورې اړه نه لري، که یو څوک ښځه ده که نر ده په موږ پورې اړه نه لري. زه فکر کوم چې دا باید ومنو چې د هیچ چا ذهنیت، د هیچ چا نظر، د هیچ چا هیله، د هیچ چا غوښتنه په موږ پورې څه رابطه او اړیکه نه لري. دا ومنو په اول قدم کې. حق له قانوني اړخه، له اخلاقي اړخه هیڅوک حق نه لري چې چا په ژوند کې مداخله وکړي.
خو له دې ټولو سره سره داسې میندې او پلرونه هم شته چې د خپلو لونو په ژوند کې د هر ډول مداخلې څخه مخنیوی کوي او تر ډیره حده هڅه کوي خپلې لونې د هغوی هیلو او غوښتنو ته ورسوي. د خوست ولایت اوسیدونکي 55 کلنه ښاپیرۍ وایي د خپلو لونو د ژوند پریکړو په اړه آن خپلو زامنو ته حق نه ورکوي. پاتې شوه خپل خپلوان خو یې هیڅ کله هم د دې جرأت نشي کولی چې د دې د لونو په اړه تصمیم ونیسي.
خو ضرور نه ده زوی، باید مور پلار یې دغه وکړي، که څنګه نور ته حاجت نشته چې مداخله وکړي. خپل اولادونه زوی بس ټول د ماتر نظر لاندې دي. خلک هم پوهېږي چې دا چا خبر نه مني، نه راته کوي دغه خبر. حتی د خپل ورونه یې د سره غرض نه لري، وایي بس مور پېدی دوه لونې پېغلانې دي په حساب. یوه اوس نوې نامزاد شوې ده او یوه دغه هم پانتون وایي هم استاذي.
نیمه نړۍ دا خبرونه د سه‌شنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته اوریدلای سي.
په افغاني ټولنه کې ځینې کسان له دې وروسته چې د نورو په ژوند کې مداخله کوي او په اړه یې نامناسب تصمیم نیسي، که خبره یې ونه منل شي نو غوسه کیږي او آن د اړیکو د پرې کولو ګواښونه هم کوي. خو دا چې دا ګواښونه کوم ځای نیسي او که نه، په یوه تمثیلي ټوټه کې به یې واورو چې زموږ همکارې فرشتي غني لیکلې او د تمثیل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستې.
دادی چوکی چه دستی پا غصه هی دردم
خلاصه که دروازه
ستره ایمسه ولی دستی پا قهر یا خیریت خودی
دی زرلخت خوز مونگ پزر اپریکلا چو ظلمی ورطا ویلی و چی پیغلا لور دی پا وظیفه پس ملیگا خونن می بیا تور پیکی ولی دا چه دستکوالی پا غاره و او موتر تا وخطا یار دستی غصه را غلی و ماوی چی ورشل ویختوی ونی سا ولی موتر خکت را غرزا و
اول روز ما مرتو ویل چو گورا دا وظیفه مزیفه دی پریش دا ماما دی پا قاری دی خو آقا دستی جبا ورده چی توبا توبا ما تا ویل چی پا تاسوی چا
که نمانی نو دا زایده نخوی چی طول با ورسر راشا در شپریدو.
مړې مړې اوښکې مه تویوه، رنګ دې ورک سه، ستا په سر مې مشر ورور رانه خفه سه.
خو مورې زه څنګه وکړم، کوم بد کار خو مې نه دی کړی. داسې خو نه کېږي چې د خلکو د خبرو لپاره خپل ژوند پرېږدو.
زه به دې وظیفه څه کړم چې ورور دې رانه خفه کړ؟ وریندار مې مروره ده.
ښځې بیا دې څه شور جوړ کړی؟ غږ دین په کوڅه کې اورېدل کېږي.
آقا زړاور ماما مې مور ته ویلي چې زه وظیفې ته لاړه نه شم، د نجونو یې په کار کولو څه.
د تور پیکۍ پلاره هغه مشر دی، سبا به ټول راشه درشه را سره پرېږدي، بیا به سپېره مخ د کور په وره کې ناسته یم.
چپ شه چپ شه، یا خو ستا ورور هم زوړ شو خو له خپل خویه وانه وخته. زه یې اوس کور ته ورځم، ورته وایم که سنګین په ځای کېنې مشرې درناوی به درته وکم، که مې داسې هره ورځ په کور کې معاشر جوړوې نو په مخه دې خشه. په کور کې څوک شته؟
راځه راځه ستړی مشي، څنګه چې دې خواته راغلی تاسې خو اوس اصلي شوي یئ، موږ ته ارزښت هم نه راکوئ.
والا سو کو زید پر زختم نو پویگی
تراش اسلام خان دی خو کینه
نه 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 کینه ما زړه ور خان زخ کینه سو ته نیم راغله خبره داد زړه ور خان ته دې زرلخت مشر ورور ز درته احترام لرم همیشه مې درته قدر او عزت کړي خدا په دې معنا نه دا چې تم کور ته راشه د خور غونه دی ډک کې چلور مې نور وظیفه ته لتلور او ګرځي ته پویگی چې تور په کې سومره زیار استله تر سوچ دا دند لاس ته راوړی دا
ته چې دا سه لوړ لوړ غږیږي نو سبا ورځ به د هرې بدې پیښې مسؤلیت ستا په غاړه وي
زه خو مې په لور پوره باور لرم خو یوه خبره باید تا ته وکم که یو چا درته احترام وکړه قدر یې درکړه دا په دې معنا نه ده چې ته د هر چا په ژوند کې کار ولرې بله خبره دا ده چې لورګانې مو هم خپل ژوند لري پرېږده په خپله خوښه ژوند وکړي تر څو به د یو او بل د خبرو لپاره له خپلو زده کړو دندې او ټول ژوند تیریږي
راځه راځه اسلام خانه دا خبرې به په کراره وکړو دا ماښامۍ وکړو بیا به سره ګورو
کور دې ودان ماښامنۍ دې نه خورم که کوم بل ځل د خیره راغلم بیا به سره خبرې وکړو د خدای په امان
دا نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همین هیوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پاتې رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ.